با همه ناامیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر میبینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله ستانکزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
دیره مننه کوم سلطان سرور، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سیشن په پورس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلارانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره کمیسیون او ټول شریکانو غواړي چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلورنیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. لارکس خه یو بیان وایي ښاغلي غنی د سیشمې په مازیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو، د پانتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه دی خبرې کړې دي. سیمایز اتصال، سوداګری، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سیشنې په ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرلارانو ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see
بلسی هل کچه امنیتی وضعیت لا هم لننگوونو ډک ده. موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناتو په افغانستان کې یو سولیز جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهمې دي. ناتو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت نږدې 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناتو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناتو لوړپوړې ملکی استازي نیکولاس کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سیشن په پرسپ خپل ټوټر لیکلی، هر امریکایي څه د ایران پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په زینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځوړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یو ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په شلمه تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وشته ده. دغه مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډیر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي کوژدني هاتیچی چنګیز د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. میرمن چنګیز د سیشمې پرز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد لمینځوړي، نو په همدې بنسټ دغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي او گزارشګر اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کلامرات غک په تیر وطن بل غک پلیشو پر صورت رازو برته خبر ته تر دې مخکې مرمن کلامرات ویلی او په سلو پانو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نور لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبیر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بی بنسټه دي. او ورسته خبر ده چې د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان ورسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلې دي. ازادي رادیو ته غوږی است. اوسم رازو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غوږی است. رازو د پروګرام د معرفي برخه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندي شته چې تر سپتمبر مخکې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
The way Hilal Ramchi le September awali namakh ki muk de soli tarun ulur aw da azmug le para takale hadaf de. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
call on russia to take the responsible part
مګلو روسیه غواړي چې مسولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیه له اړخه د داسې یو کار د تر سره کولو هیڅ نه ګورو.
لخوا د یو موتات کا سره د مرکی پاسه جوړ کړي.
بس دا سه زګی کینم زمون لوګر کې زیات دا سین غاړ سمندر دی. بس دا سه خ پاک زیوی صحیح زیوی زما زیس کوم.
بیا مام سار په خیر راځو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګ زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د مساوده نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و، کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی پراتلونکو 15 شپې ته ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. خغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان وکړ او د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړی او داسې مسودې نهایي کولو ته ډیر نږدې شوي چې په پایله کې به طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړې چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دي. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرائي رئیس عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میستر راکاږي.
We are not and will not negotiate.
مایک پامپیو وايي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او بینه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میستکین یو کولای شي د خپل هواد لپاره په شریکا یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی پوي. ډیره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د خزو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای
ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وايي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډیر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملی کېدو کې د پاکستان د عملی همکاري
غوښتونکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد دراتونکې شنبه په ورځ له طالب استاذ سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته پرون د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګه کې دریو کسانو لمړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړی. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم تر سره کړل. په دغه انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 شو او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای په کار وچی. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړي. په دغه رایو کې 240 باطل او 10 سپینې وې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 214 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 6 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 68 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو لپروسی وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا ترسره شي.
دریم پړاو ته سي سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دارالانشانه هیله مې دا ده چې په نهه بجو تالار ته حضر اوسئ تر څو پورې دغه د دریم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سر ته ورسیږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافي په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دوه ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. کولیسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحماني د 133 او میر افغان صافیه د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو زورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سه شمې پورې ازادي راډیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه زورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسف سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره نوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خواو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼې ستونزې جوړې شوې دي. زمانګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه یې شکنجه کړی دی. ندا محمد وای سیمه ایس پولیس و او په اورزګان ولایت کې د طالبان لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وای د طالبان لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې و ما څه ظلم وکړل چې وای په ما باندې وسو سر مې د مغز د نگانه مات شو او هلیم را کړل دوونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بندیانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو ته غوښتل ده سرپل د ولایتي شورا غړي او د پوهنې ریاست مسولان وای د نامنې او طالب وسلوالو د حملو په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجون او هلکانو پر مخ د سلو خونځو دروازې بندي دي. د ولایتي شورا غړي وای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځي چې فعال هم دي په غو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوخي وړ مزامینه او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال ل بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حمله سربېره پر دې چې د دغه ولایت امنیت د اندښنې وړ ګرځولی د زرګونو هلکانو او نجونو پر مخ یې هم خونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربېره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټې مرکزونه هم مسدود کړي دي. خغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګه د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو خونځي تړل شوي دي. هغه وویل دقیقا خوانسی تا دنجونو ورطا خود دوی لخوا ممنوع ده یا او پالوکانو هم دوی ده پرانسیب ده خواه که مزامین تطبیقی یا ورطا درس ویل که گی پا کوهستاناتو ولسوالایی که دلتا ده خوانزیو ده بندیدو ستونز موجوده ده. پساید ولسوالایی که پسانچارک ولسوالایی که هم زنی مکتبون اشتا چه دلتا جونو و حلکانو تا جازه نور کول که گی چه درس ویلی. دای همدار از وای چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کوم سیمو کې چې خوانزي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معرف مزامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو لکه کوهستاناتو، سید او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لاس خوانزي د زده کوونکو پر مخ بند کړی دی.
دوه مکتب در مرکز سرپل است یکی دوه مکتب از
دوه به خوانزي د سرپل په مرکز کې دی یو یا دوه خوانزي په کوهستانات ولسوالۍ کې خو په ټولیز ډول لاس خوانزي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوی دی او د خوانزي هم جون او هب الکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 خوانزي د زده کوونکو پر مخ تړلی وو چې 15 خوانزي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا خوانزیو ته د ماشومانو نه پرېښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې خوانزي بند شي.
مناطق بسیار دور افتاده مردم مکتب ما را
په سینو سیمو کې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومان ته اجازه نه ورکوي چې په خوانځو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی لا خپل ماشومان څخه د کارګر په توګه په کارخانه او مالداري کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د خوانځو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یاد ډلې پر وړاندې تبلیغ بلله. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 خوانځو کې څه باندې 35000 رنجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لیسو خوانځو کې په ثانوي زده کړو بوختي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند خوانځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز رسمانې په یوه مقاله کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خپره کړي دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 6مه په کابل کې د مخابراتو پر وزارت بریټي اشاره شوې ده چې په کې د 15 بریټ کونکو ترڅنګ وطن او وشل شول او مسولیت یې داعش ومنه. ورسپانه لیکي د دې بریټ په ترڅ کې چې کوم کلاشنیکوفونه له بریټ کونکو ترلاسه شوي دي د هغوی له ځانګړیو شمیرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1950 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څانګې د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا ترلاسه شوي ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. شغلی جونز ورسپانې ته دا معلومات د ایمیل له لارې ورکړي دي پرته له دې چې په خپله ترلاسه شوي وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخواني ختیځ بلاک لکه بلغاریا کې جوړ شوی دی او بیا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډیر کلاش نیکوفونه شته چې په لسکونو هیوادو کې جوړی شي او دا وسله د شلمې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سیمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان په مرسالاره ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشروع جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورځپاڼه لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده، خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تره زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورځپاڼه د 14 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تره زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چاته څه ونه وایي کنه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژونده شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورځپاڼې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بې ګناه ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چاته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه را ولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تیروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ وویل که چیرته روسیا داسې ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبریالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتومي وسلو له تړون سرغړاوه کړي. نوموړي زیاته
کړه موږ
له روسیې غواړو چې مسؤولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر 2 نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سی اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل هغه ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای کړو. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثره وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتومي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیه دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مزکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومتر تر 15,000 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا په داسې حال کې دا چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتومي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپورټ کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 14,000 زیات اتومي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلي د اتومي وسلو شمیر په قصدي توګه له دې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اتومي وسلې کمې کړي. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي که چیرې واشنگتن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنې میو بجې دي سهار لاند خبرونه ته بیا خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. له ارګه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبریالانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناټو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړې ایران ته چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشمې پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني هتي چې چنګي استدغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو سړونو غوښتنه کړي. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دې بنسټ دغه هیواد سړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان روسله هغه ونیول شو چې یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربا انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 268 منډې هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 222 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه وتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوبه کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې لڅ ورزنی ځان ورسته د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله دغو دوو ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نه شو. په دې اړه صادق رښتینی رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نور ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د خبرګولې میاشتې پر 13 نیټه د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنی تقویتی بهیر پیل سو. د نوملیکنی لپاره 28 مرکزونه ټاکل سوي چې یو ولس په کندهار شهر او پات نورې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتی هغه دوه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځان ورسته تازه د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنی بهیر پیل سوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي رادیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 1200 څخه زیاتو کسانو د جمهور ریاست ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهور ریاست ټاکنو لپاره د نوملیکنی بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخوا 1200 نوملیکنه سوی ده. د 13 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخوا 15 زنانه دي، 25 کوچیان دي او نور متبقي نارینه دي چې نوملیکنه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه قوماندانۍ بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول سوي او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ امنیتي ملي او د ملي اردو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز لپاره چې سرچینان کیږي د پرامنیت نیولې دي. خلکو ته پر اطمینان ورکړو چې په ډاډه زړه سره وکولای شي چې راځي خپل سرچینان وکړي. د امنیت په باره کې هیڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهور ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل سوي بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول سوی. د جمهور ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاتې دی او ټاکل سوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي دي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړی دي. په دې اړه روح انوري یو راپور را لګله.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوآباد کې ازادي رادیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتر اوږدوالې لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سین مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالې بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 45 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی، خو خبداوی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي، دښتې به خړوب شي، وطن به مو آباد او نورو ته به للاسنیونی خلاص شو.
زمنګ خلک بخت محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، ویرو ته. زمنګ زمکه للمز مکه زمنګ ډیر دي، تر اوسه به موږ دغه وبونه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې خپل باندې د دغه للمز مکه د آبادی په خپل باندې د دې بخت ایجادولو په خپل باندې زمنګ څخه همکاري وکړي. موږ د دین رضامند یو او دین منوند یو.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل خراب شوي پلونه بیا رغوي، د اوبو او برېښنا 13 واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي، او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو، فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو لپاره یوه فابریکه جوړوي چې 150 څخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې به پرې لګ اختراشی. که چیرته په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې پښتو اوبو او زیرمو سالم کار وشي، نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره ښه کېدی شي. کارپوهان وای د کونړ سیند پریمانه اوبه لري چې تلې د کونړیانو ځمکې او کورونه وړي، خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د بورډر وال د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګند ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل، د لغمان والی محمد اسف ننګ او په لسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی و.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن.
رحیم ګل، څومره وخت کیږي پودارڅ کې؟
دا یو نیم دوه کال کیږي.
که سره ته وکولې دی پودار ته مخ کړه؟
یو دم هم داسې بس خفګان، جگرخونی، مشکل حالات، بس داسې یک دم دماغ باندې مې راغلم. داسې پودریم نه مې چې ولا سین لاندې ورننو زم خلکو سره داسې مردار قرآن سره کېنم.
هاي چیرته کېنی؟
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کېنم زمون لوګر کې زیاتې دا سین غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي، صحیح ځای وي زما ځای اسکمه. بس ډېر زیات ځان مې خوږېږي، زړه مې خوږېږي، لاسونه مې خوږېږي، زړه مې ډېر زیات درد کوي. پورا کول کور ته به دې سر
څومره پیمانه پر پوډار اوس
ډېر زیات ان هم دومره ستوم ازوانای باندې تانګه ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لک لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما په لاغه ځانې ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس دا چانه خوخېګه ما چې پودر می شروع کړی دې چانه خوخېګه
ازادي رادیو ته غوښتل سم ونیز خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره ورخو ترې به لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پښتنې جواب کوي په لوري سر کې غواړم دا و پښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدل تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې د هغه د جملې څخه اته زره زموږ استادان شتنا استادان دي انغه اشاریه هرو مليونه د تاول سره چې د دغه د جملې څخه درې اشاریه پنځه مليون زموږ د تاول کې جملې ته یا شتنا د تاول سره او همدارنګه موږ اته سره شوندې لرو ټول افغانستان
بله د شون کوش میر چې تاسو یاد کړ د دغوز د کونکو لپاره یاد د شونځي ولپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه دغوز شون کې زوج اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته د تفرسنی بسو کې ضرورت نه وو خو هغه بسونه چې مشتل مالی وزارت له خوا اخته پس دا څه کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکفور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اټول لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندې پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولای شي چې دغه نیازمندې مو پوره کړي
شکر دی سلام نه خو کول چې دغه برنامه څنګه کلمه او یا هم او نور سلام نه پوره وکړي
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره د چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د انیم ګټیا پوره کولای سي د دې د دایمي حل د لپاره څه پروګرام یا پلان پلاس کیسته
دایمي برنامه باید حسب برنامه چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه مشته په رسمي بستونه ورکړل شي په چیرې مشته ډېر بستونه ورکړل شي موږ خپله نیمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو موږ په ټول بستونه موږ په ټول کارمندانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه مخته کړی او هغه هم موږ تاسو ته خبر کړی هغه پاسخ دی چې د حکومت مالی امکانات دی نه دی بسطور که مشته اختصاص برگزی که دقیقه بسطوره دی حکومت دی مالی امکانات و پتلاجو
مشته احساس ورکړي. بله مېرمن نزهت بلا شک چې تاسو ول چې او یا زره شوونکو ته ضرورت ده دا یو لوی رقم دی او فکر نکوي چې د دغه نیمګړتیا سره د شونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي.
بلا شک چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب موج کمش برو دی برخصی اما دی موج جنبی برنامه دارو او دیده و برنامه دی تدیق پا نتیجه که موج دغه مشکل پر یو حد دپوره دغه ستون در حسی دخو دغه موج تعلیمی نست تدیق باند اخبال اغیز لاری از موج زکاون که تزین و برخشو که در خورستان تا دین استیمو که استادارو تا یا شون که تا ارتیا لری خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که در دخ و برنامه در تدبیق لاری موز دخ مشکل حلو در مثال بطوگه موز پراوان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر لاندی لرو که پدخ برنامه که مورد شهیر استاد ربانی محسلین در دویم تحصیلی کال که مورد معلم پتوگه مورد استخدامه او البته دغه معلمون تا که رضاکار معلمین دی ماش نورد و خو هغوی که به کاری تجربه زمینه و هم دارنگه د دې مشکل تر یو حد پورې هم کو او د رسټورنټ ته تر یو حد پورې د پایت کې کېدو.
بله مېرمن نزهت لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله هغه شوین کې چې فعلاً ستا برحال دی پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه داسې ویلی سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دې اړتیاوې پوره کړی سي
د هغه معلمینو رسمي حق د هغه ماشي موږ د هغه ماش میاشتې په میاشتې هغوی ته ورکوو او همدارنګه هغوی خپل قدم او بس تمول کړي یعنی د هغوی قدم د دوی کلونو ترمنځ ارتقا کوي او د پنځو کلونو یا د لس کلونو ترمنځ هغوی بس ارتقا کوي کله چې زموږ د ښوونکي قدم او بس ارتقا کوي نو د هغوی په معاش کې یو څه تغییرات او توپیر راځي
یو مثال راکولی سي چې مثلا څونه د دوی معاشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي
د یو ښوونکي معاش کله چې د شپږم بس پنځم قدم کې استخدام کیږي شپږ زره افغانۍ د هغه معاش کیږي او کله چې دسم قدم وخلي تا یو قدم کې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه ښوونکي معاش لوړیږي او کله چې د هغه بس انتقا کوي د 200 افغانۍ و تر 200 افغانۍ او همدارنګه دغه شمېره لوړ کړي د هغه معاش لوړیږي او کله چې نور درسونه او قدمونه واخلي د هغه په معاش کې
بله مېرمن نزهت آیا فکر کوئ چې دغه مقدار معاش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خوښ نور امتیازونه هم دی ارزښت تقاضا کوي چې په څلور برخه کې دي یوه برخه کې موږ غوښتل ترڅو چې زموږ د معلمینو معاش لوړ شي تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی دی چې د افغانستان د ټول ملکي کرامات کارکوونکي د هغوی معاش باید لوړ شي یو څه موږ غوښتنه کړې چې اولویت په مخ معلومې ته ورکړل شي په دې برخه کې. او بله موضوع چې موږ اڅو افغانۍ د خپلو معلمینو لپاره د رختومت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرحه بله بخش دا دی چې موږ غوښتنه کړې چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن اسد. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واوري بیا تاسو هغوی ته جواب وایست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خصوصا چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځینې پاتې شوې، ټوله په ټولو کې پاتې راغلې. زموږ دغه پیغام د تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نوسته که یو بل اوریدونکی به امر واخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. ولای که په ټول شاجوی کې سرپناه ځای لرو، ولای کې یو سین فنفای کور کې تراڅې قسم خدای کې د سرپناه ځای ته ولای کله رو شواړو فل فلنګ کور نن دلته فنفای پراته نن دلته فنفای پراته زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مرسته دې ستاسو په سلوک مشه نومرم ذکر کی فلار مو استاد او تو نه پر ورونه یغه استادان سرپناه دای کوایلای کلر کسم په خدای دا په کسم د توګه کسم سایه کو کتلم سم پراتو سرپناه دای کوایلا کلم دلته ما دا خوایسته سمته سرپناه دای راکیم تشکر.
بلې امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونز ته په پام سره، اگر چې موږ نور ستونز او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خودمو د بیلګ په توګه راوښتل، په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش، کم امتیاز یا نه امتیازات شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومات چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبب ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بلاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي. نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوندکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
بله، شکر چې د ښوونکو د ماشومانو او امکاناتو کمی زموږ په تدریس کې خپله منفي اغېزه لري. خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت رهبري کې ډېر لابي هم کړی دی او زموږ لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړه شي. موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره په جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لابي ملاتړ د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي. او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه کوي چې هغوی قانون لري او موږ اوس موږ دوی ته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله، او موږ د هغوی مشکلات حسوو. او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده نندم، نه بلکې د هغوی لپاره یو آماده او جوړه شوی اپارتمان هغوی ته تسلیموو. دا زموږ د پوهنې رهبري تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکو ستونزه د سرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره تفیده نمرګانې د خپل معلمین لپاره توجه کړی دی د افغانستان په ټول ولایت کې. خو موږ په دې برخه کې د خپل معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو سفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مشت کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آمونه او جوړ شوي اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاس له لورې هغوی ته توجه کړو تر څو چې د هغوی د بسترپناهي ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله، او یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نو جان مد ننګرهار ولایت
بله مرمن نزد دا هم فکر کوم، البته زما په نظر د هغو امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کېږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا پخپله فساد لپاره زمینه برابرول دي، حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسې دغسې خبرونه او داسې راپورونه تاییدوئ یا نظارت شته؟
بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي حوزګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپله نظارت ترسره کوي، خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپله مرسته کوي تر څو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي تر څو چې د ښوونکو څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهې د ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان،
سلامت سلامت، مننه تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، زموږ خبرونه هم دومره وه، هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسې نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تایروژان همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زراچې دا سمه بدی سیګي
په واسه مکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
پا په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.